کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان ولس جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه وښوده چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. سالی محمد صالح د خبرونه اوروي.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې پرون په فریاد کې د دوو ایرانی وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل شوي. د ولسي جرګې یو کمیسیون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي ستونزې حل کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلوالو په برید کې 4 پاکستاني سرتیري وژل شوي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قل اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایرانی وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي. شاهین قل اردو پرون رسنوي ته په استول سوي بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو دغه هوایي او ځکني بریدونه د فاریاب د شیرین تګاب او خواجه سبسپوش ولسوالیو ترمنځ سیمو کې کړی دي. په بیان کې ویل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. 209 شاهین قلوردو وایي چې په دغو عملیاتو کې 4 افغان سرتیری هم ژوبل سوي او ملکیانو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. د دولت وسلوالو مخالفانو تر دې دمه د فاریاب د پرونیو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي د وژل سویو پولیسو له کورنیو سره لازمې مالی مرستې کیږي. تر دې مخکې په کندهار کې د وژل سویو پولیسو کورنیو شکایت کړی و چې ولایتي چارواکو هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره کړې. د امنیه قمندانۍ ویان زیاد درانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هغوی ته د شهادت د اکرامې پیسې ورکول کېږي او د اکرامې څخه وروسته د تدفین او د دې پیسې ورکول کېږي، خیر و خیرات ورکول کېږي او بیا دوی ته میاشتنی معاش ورکول کېږي.
خو د وژل سوو پولیسو د کورنیو غړو ویلي چې سخت مالي ستونزې ګالي او حتی چې سوال کولو ته هم مجبور سوي دي. دوی شکایت کړی چې یوې او بلې ادارې ته مراجعه کړې ده خو چا یې غږ نه دی اوریدلی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلوالو په برید کې 4 سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل سوي دي. پولیسو ویلي چې دغه برید پرون د بلوچستان په لور لایي سیمه کې سوی او امنیتي ځواکونو تر لس ساعته جګړې وروسته ټول حمله کوونکي وژلي دي. د لورالایی د پولیسو مشر عطاءالرحمن ویلي چې په برید کوونکو کې 2 ځانمرګي وو. تحریک طالبان پاکستان پر پاوځ د پرونی برید مسؤلیت منلی او د ورته بریدونو خبرداری ورکړی دی. په ترکمنستان کې هغه نوی قانون نافذ سو چې پر اساس د الکولي مشروباتو خرڅلاو محدود کیږي. دغه قانون پر اساس چې له پرون راهیسی نافذ سوی دی، پر ریلګاډو، الوتکو، کښتیو او ورزشي مرکزونو کې الکول منع سوی. ترکمنستان د اقتدار غوښتونکي ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف لخوا اداره کیږي. محمدوف د خپل هیواد وګړي هڅولي چې سپورټ ته مخه کړي. د ترکمنستان ولسمشر ویلي چې خپل هیواد به تر 2015 میلادي کال پورې له تنباکو څخه پاک اعلان کړي. د ترکمنستان د وګړو شمیر 5 میلیونه او 6 لکو ته رسیږي چې اکثریت یې مسلمانان دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس د دواړو جرګو رهبران د سرحدي امن په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره سپینې ماڼۍ ته وربللې دي. د بدسل کې ده چې د بودیجې پر سر درېدلي حالت د امریکا د حکومت د ځینو برخو د چارو د ځنډ سبب سوی دی. چارواکو پرون ویل چې د کورونی امنیت وزارت منند کانګرس 8 رهبرانو ته د سرحدي امنیت په اړه معلومات وړاندې کړي. دا لا څرګنده نه ده چې د کانګرس او حکومت رهبران به د بودیجې پر سر د درېدلي حالت په اړه هم په خپلو کې مذاکره وکړي او که څنګه. په پام کې ده د امریکا کانګرس چې په استازو جرګه کې به ډیموکراتان اکثریت وي سبا خپله لومړۍ جلسه وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو ته دي 5 میلیارد ډالره ورکړل سي، خو ډیموکراتانو د دې پیشنهاد سخت مخالفت کړی دی. د دغه سرحدي دیوال د جوړېدو پر سر جنجالونه د دې سبب سول چې د امریکا د فدرال حکومت ځینې برخې رخصت سي. په جرمني کې لږ تر لږه 5 کسان هغه وخت چاپیان سول چې یو تن خپل موټر د خلکو پر 2 ډلو ور برابر کړ. چارواکي وایي چې دغه کس نارې وهلې خارجیان دي ووژل سي. دغه پیښه پرون د جنوري اوله د نوې میلادي کال د جشنونو پر مهال په نورد راین ویستفالن کې سوې ده. د دغه ایالت د کورنیو چارو ایالتي وزیر هربرت ریول وویل حمله کوونکي ښکاره نیت درلود چې بهرنیان ووژني. راپورونه وایي چې حمله کوونکي چې 50 کلن وو په څلورو موقعیتونو کې هغه خلک په نښه کړي چې بهرنیان ورته ښکارېدل. ځینې ټپي سوي کسان د سوریې او افغانستان وګړي دي. د ایالت څارنوالان وایي چې پولیسو دا پیښه هدفمنده حمله بللې ده او څېړونکي وایي چې داسې اطلاعات شته چې دغه کس رواني ناروغي درلوده.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولس جرګې د یوې لمې په خپرولو سره اندېښنه وښوده چې د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي.
دولت افغانستان باید حضور و جایگاه مشروع خود را در این مذاکرات به دست آورد.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وایي ډېر ژر به پاکستان ته لاړ شي او د هغې هېواد له چارواکو سره به د سولې پر روان بهیر وغږېږي. په کندهار کې د یو شمېر هغو سرتېرو چې په جګړو کې وژل شوي کورنۍ د بې وزلۍ له امله سوال کولو ته مجبوره شوي دي.
زما خاوند په تابوت کې پروت و. هغه سړی راولاړ چې دغه قومندان 15,000 افغانۍ یې په دقیقې کښې ما د خپل په لاس کښې ورکړلې. هغه ماشم ورکسول، هغه د شهادت پیسې م ورکسمشول، هغه پیسې اساس ولې.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د فدرالي ادارو د یوې برخې د تړل کېدو د روانې ستونزې له وروستي حاله مو هم خبرو. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وزي اورېدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته مخته وړم. د افغانستان ولس جرګې د یوې اعلامې په خپرولو سره اندېښنه وښوده چې د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. په دغه اعلامیه کې چې نن په دې جرګه کې د سولې په اړه له بحثونو وروسته خپره شوه، ولسي جرګې له وسله والو طالبانو هم وغوښتل چې له قید و شرط پرته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته انکېني. ولسي جرګه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د نه کېدو په اړه اندېښنه وروسته له هغې څرګندوي چې طالبانو پر امریکا سربیره په دې وروستیو کې له پاکستاني، ایراني او روسي چارواکو سره خبرې کړې دي چې د ولسي جرګې اندېښنې راپارولې دي. طالبانو دغه راز ویلي چې د سعودي عربستان په د جدې په ښار کې په راتلونکې غونډه کې به هم د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې ونه کړي. دا موضوع زموږ خبریال ناجیه صافی تعقیب کړې د کابل له سټډیو ده. ناجیه جان، مهرباني، نور معلومات څه دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د سولې دوهم پړاو خبرو په درشل کې د افغان حکومت له استازیو سره خبرې رد کړې، د افغانستان ولسي جرګې نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه وښوده چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. د دغې جرګې غړي سالم محمد سلجوقي چې دغه اعلامیه نن په عمومي غونډه کې لوستله، په یو برخه کې له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل شول سو له قید او شرط پرته په مستقله توګه له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. دای وی د وسلوالو طالبانو استازي باید له کوم قید او شرط پرته په مستقیمه او خپلواکه توګه له افغان دولت سره د سولې مذاکراتو ته کښېني. دویم دا چې د افغانستان راتلونکي پرېکړه افغان حکومت او افغانانو پورې تړاو لري. د افغانستان دولت باید په دغو مذاکراتو کې خپل مشروع ځای او حضور ولري او په قاطعیت سره د افغانانو له ارزښتونو دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په روانې جنوري میاشت کې د سعودي عربستان په جدې ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغو خبرو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو د کوربه سعودي ترڅنګ پکې به د امریکا، متحده عربي اماراتو، پاکستان او طالبانو استازي هم برخه واخلي. د دغو خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسېدلی او پاکستاني رسنیو ویلي چې د افغان سولې د خبرو موضوع د دغه سفر اساسي هدف دی. د سرګندونې داسې محل مطرح کیږي چې طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل پخواني دریز ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د یو قوي پلان پر اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي تر څو په دغه هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. تر دې وړاندې بیا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د وسلوالو طالبانو دغه پریکړې په غبرګون کې ویلي چې حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره پلاوی وانستوي او د سولې شورا باید په دې پروسې له سره کتنه وکړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا بیا ویلي چې په نوي 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته زیاته هیله مندي شته. د سولې عالي شورا مرستیال حبیبي سرابي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په تېر میلادي کال کې هڅې په افغانستان کې د سولې لپاره د یوې اجماع پر رامنځته کولو متمرکزې وې. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار بیا د نن ورځې په عمومي غونډه کې له ځوانانو، ګوندونو او ټولو افغانانو وغوښتل چې په یو لاس سولې ته کار وکړي.
افغانستان ټول قشرونه، سیاسي احزاب، سیاسي مشران، رهبران، ځوانان، مدني ټولنې او د افغانستان ټول وګړي باید سره یو لاس شي، په یو اتفاق، په یو اتحاد د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. غوښتنه د ټولو افغانانو نه، طالبانو نه، همدارنګه د ګاونډیانو نه، همدارنګه د ټولو افغانانو نه غوښتنه ده چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي او افغانستان ته یو پایدار سوله راشي.
افغان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې د سولې په خبرو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته پلاوی استوي او افغان ولسمشر هم د سعودي له پاچا سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړي. بلې نوري صاحب.
بلې ناجیه صفې، له تاسو نه مننه. مفصل معلومات مو ورکړل، خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږ. قدر من اوریدونکو، وام اوریدل چې د ولسي جرګې نن د سولې په اړه له بحثونو وروسته یوه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې هم اندېښنه ښودلې چې که د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو تر منځ مخامخ خبرې ژر پیل نه شي، دا به د سیمې هیوادونو ته د مداخلې لاره هواره کړي. له بلې خوا بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی غواړي په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته لاړ شي. پخوا دی په پاکستان کې د افغانستان سفیر هم و او د هغه هیواد له چارواکو سره یې مخکې ډېرې لیدنې کتنې درلودې. د هغه موضوع ده چې زما بل همکار اکرم الله اکرم تحقیق کړی. اکرم صاحب، عمر داودزی دا خبره کله کړې او کله غواړي چې پاکستان ته لاړ شي؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی نن اعلان وکړ چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. خاغلی داودزی نن د افغانستان د سولې د عالي شورا او د مدني ټولنو ترمنځ د سولې په یو مشورتي ناسته کې دا خبره وکړه، خو په دې اړه د دې سفر په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې مخکې ریپورت کې موریدونکو واوریدل چې په روان جنوري میاشت کې په جده کې د افغان سولې پاړه غونډه جوړیږي. لدین اوړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی افغانستان ته په تیر اونۍ کې راغلی او دلته افغان حکومت سره په خبرو کې ژمنه کړې و چې افغان حکومت به طالبانو سره مخامخ
همدغه موضوع ډیره مهمه و چې موږ ډیره هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت دریز واخلو. د جدید غونډې په ارتباط د طالبانو د اعلامیې خبرولو وروسته چې ویلې دي په جده کې به هم د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې ونه کړي، خو له هغه وروسته د افغانستان حکومت چپه خوله ده. حتی هڅه موکړه د سولې عالي شورا د عمر داودزی له دفتر سره د ولسمشرۍ ویاندویان وایي چې عمر داودزی سره تاسو خبرې وکړي. نن یې په دې اړه څه ونه ویل چې آیا د دغه اعلامې له خپرولو وروسته بیا هم د افغانستان هیئت به هلته ولاړ شي جدې ته، که به لاړ نه شي ولې پاکستان ته دی ځي ولې جدې ته نه ځي؟
د دغه مسلې په اړه باندې په پنننې غونډه کې څوونه ویل شو د جدي د ناسې په اړه. خو تیر ورځ د افغانستان سولې عالي شورا هیله خودلې و چې د جدي په ناسته کې یعنی یو ډول هیله مندي خودلې و چې د افغان حکومت پلاوی به برخه پکې واخلي. خو نن په دې اړه خاص کوم خبرونه شو. عمر داودزی د پاکستان ترڅنګ ځینې نور هیوادونه یاد کړل چې د بورته سفرونه د سولې د ورستۍ حلو ځلو په لړ ولری خو د نورو هیوادونو نمونه یو نه خېسل. دا چې خغل داودزی په پاکستان کې د چا سره وګوري په دی اړه هم څو نه ویل، صرف هم دومره ویل چې دا پراتون کېونه کې پاکستان ته لړشي. تیر هفته چې شاه محمود قریشی افغانستان ته راغلی او د افغان چارواکو سره د طالبانو د مخه خبرو د کینولو ژمنه کړې و، نو دا معلومات نشته چې عمر داودزی په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو سره ورته د خبرو زمينه برابر شي کنه، یوازې به د پاکستانی چارواکو سره خبرې وکي تر دې دمه د معلومات نشته. خود دې مشورتي غونډې پاړې موویل چې دوی حادثه کوي چې دغه ډول مشورتي ناستو لاره نه یو میکانیزم جوړ کړي، او دا میکانیزم به د ټولو هغه هیوادونو سره هم شریک کړي چې په یو ډول نه یو ډول د افغانستان په مسلو کې دخیل دي. بلې نورې صاحب.
بلې اکرم الله. اکرام، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، و مردل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د هو وخت د سولې د عالي شورا د درالانشار رئیس او د غرض د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزي ویلي چې په راتلونکې اونۍ کې به پاکستان ته لاړ شي او د هغه هیواد له چارواکو سره به د سولې په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی چې جده هم په دې نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې بلې غونډې کوربه وي. طالبان په دې غونډه کې د امریکایي چارواکو سره بیا خبرې کوي او دغه راز د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره. مخکې ویل شوی چې د همدې د جنوري د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به دا کتن دغه غونډه جوړه شي، خو تر اوسه پورې دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. د افغانستان حکومت هیله منو چې مخکې ویلو چې د جدې غونډې ته به هم یو هیات واستوي، خو د طالبانو له اعلامیې وروسته چې ویلي دي د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت دریز نه دی معلوم چې آیا د مرکچي دولس کسیز پلاوي غړي به د جدې غونډې ته واستوي که نه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم ناجیه صفایی اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر لخوا په ننګرهار کې د کرنې او مالدارۍ د پراختیا لپاره د 93 میلیون افغانیو په لګښت د څلورو پروژو تړونونه لاسلیک شول. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی ننګرهار ته د خپل سفر په ترڅ کې د 15 سوداګریزو شنو خونو تړونونه لاسلیک کړي. دغه شنې خونې د ننګرهار ولایت پاچین، روداد، کوټ، چپرهار، شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو کې جوړیږي. همداراز د کرنې وزیر د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د یو سربند د جوړولو تړون هم لاسلیک کړ. د دې سربند په جوړولو سره 500 جریبه ځمکه خړوبېږي. ښاغلی رستمی وایي همداشان د ننګرهار ولایت په دور بابا، ګوشتې، کوټ او خوږیانو ولسوالیو کې پر زرو اړمنو او زیانمنو کورنیو د مرغدارۍ بستې هم ویشل شوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او د صنعتي پارکونو عمومي ریاست ترمنځ د ځمکې خرڅلاو تړون لاسلیک شو. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه تړون 13 ورځ لاسلیک شوی. ویل کېږي چې په صنعتي پارکونو کې خصوصي پانګوالو ته د ځمکو د ویش په لړ کې د افغانستان اقتصاد عالي شورا د یو شمېر نورو ځمکو ویشل هم منظور کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,40 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1,40 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 8.50 او یو لیټر ډیزل په 6.50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ د شپله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 1 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ.
ازادي رادیو د ازادي رادیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. او سم ایو نړیواله موضوع، د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن غونډه کوي چې د بودیجې پر سر هغه ستونزه حل کړي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو پر سر رامنځته شوې ده. د مصرفي بودیجې د نه تصویب کېدو له کبله د امریکا د فدرالي حکومت یوه برخه هم په ټپه ولاړه ده. دا موضوع زموږ همکار عصمت څاروان تعقیب کړی ده. څاروان صاحب، خبره څه ده؟
مننه نوري صاحب. ټاکل شوی ده چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې لکه څنګه چې تاسو ویل نن چهارشنبه غونډه وکړي، خو داسې هیڅ نشه نه لیدل کېږي چې هغه ستونزه دې حل شي چې له کبله د امریکا د حکومت یوه برخه په ټپه درېدلې ده. کانګرس د ولسمشر ټرمپ بودیجه چې 15 میلیارد ډالر یې له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره غوښتې نه تصویبوي. په امریکا کې د نوي کال په مناسبت رخصتي وه، او اوس چې رخصتي پای ته رسېدلې د سنا او د استازو جرګو غړي یو ور بیا پر دې مسلې خبري کوي. له دې جلا ولسمشر ټرمپ په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکي او دیموکرات ګوندونو مشان نن سپینې ماڼۍ ته وربللي او د کانګرس د سرچینو په وینا د پولي د امنیت په اړه ورسره خبري کوي. د پنجشنبې په ورځ د کانګرس د استازو جرګې نویو غړیو چې اکثریت یې د دیموکرات ګوند غړي دي په کار پیل وکړ. دوی غواړي مصرفي بودیجه دوی برخې ولري څو د حکومت د یوې برخې د فعالیت د درېدو مخه ونیسي. خو له دې سره سره په مشرانو جرګه کې چې د جمهوري پالو په کنټرول کې ده وضعیت ناڅرګند ښکاري. دې جرګې پخوا دې ته ورته اقدامات تصویب کړي وو خو د دیوال د جوړولو لپاره یې د ټرمپ غوښتنه نه وه منلې. ترامپ اصرار کوي چې باید په مصرفي بودیجه کې د مکسیکو او امریکا ترمنځ پر پوله د دیوال لپاره 15 میلیارد ډالر په نظر کې ونیول شي.
څرفن صاحب، ولې ترامپ له مکسیکو سره په پوله د دیوال پر جوړولو زیات ټینګار کوي؟ البته مخکې ډیرو شعارونو کې ویلو چې دغه دیوال جوړوي او پیسې به یې مکسیکو ورکوي، اوس له کانګرس غواړي.
هو، ترامپ دا دیوال امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره خورا مهم بولي. د 2014 میلادي کال د ولسمشر په انتخاباتو کې هم ژمنه کړې و چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر پوله به دیوال جوړوي چې د غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. په حقیقت کې دا خپل رای ورکونکو ته د ترامپ یو وعده و. نوري صاحب تاسو ویل چې هغه وخت دا خبره هم کړې و چې دیوال به جوړوي او مصرف به هم له مکسیکو څخه غواړي، خو اوس دا خبره نه کوي وسیله خپل کانګرس غواړي.
داسې د کډوالو بهیر هم په وروستیو کې ډېر تیز شوی. آیا د مکسیکو له لوري لا هم امریکا ته کډوال روان دي؟
هو، د نوي کال په لومړیو شیبو کې د امریکا پوله ساتو له مکسیکو سره په پوله کې پر شاوخوا 150 تنو کډوالو چې غوښتل یې امریکا ته واوړي اوښلن ګاز استعمال کړ. د امریکا د ګمرک او پولیس ساتنې ادارې وروسته په یوه خبر پاڼه کې چې د سه شنبې په ورځ یعنې پرون یې خبره کړه، وویل چې اوښلن ګاز یې پر هغو کسانو وشیند چې ډبرې یې ویشتلې او په زور یې غوښتل چې امریکا ته واوړي. له دې معلومېږي چې کډوال تر بل هر وخت زیاته هڅه کوي چې اوس امریکا ته واوړي، ځکه هغوی پوهېږي چې که دیوال جوړ شو بیا به امریکا ته د اوښتو چانس نه وي.
بلې، سرمن صاحب، له دې معلومیږي چې له مکسیکو سره په پوله د دیوال د جوړېدو پر سر باندې جنجالونه دې حد رسېدلي چې د امریکا د فدرالي ادارو ډېره برخه همداسې تړلې پاتې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري او سم د کابل چاپ خبرونه ته کتنه کوي. اکرام الله اکرام ته وښو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په خپلو نننۍ غنو کې د ولسمشریزو انتخاباتو په ځند او په اړه د سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو په خبرګونونو مقاله او تبصری خبرې کړې دي. مسیر خپلواکی ورسپانی ولی څلور ډوله انتخابات پر یو وخت تر عنوان لاندې په سرمقاله کې لیکلي دي چې د انتخاباتو د کمیسون لوري د ولسمشریزو انتخاباتو ځنډولو ته د سیاسي ګوندونو او سیاستوالو لغبرګون وروسته اوس د کمیسون هغه ادا دروغ شو چې ویلي د انتخاباتو ځنډ پریکړې له سیاسي ګوندونو سره په مشورې کړې ده. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د ولسمشری یو شمیر احتمالي نوماندانو او حتی د انتخاباتو څارونکو بنسټونو دا پریکړه ناقانونه بللې ده او ویلي دي چې دا پریکړه بدې پایلې لري. د سرمقالې لیکوال همدا شان د انتخاباتو ځنډ د حکومت او کمیسون ګډه دسیسه بللې او لیکلي دي چې حکومت غواړي د ولسمشری د انتخاباتو ترڅنګ د غزنی د ولسی جرګې د ټول هیواد د ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په یو ځل ترسره کړي. سرمقالې لیکونکي ادعا کوي چې په دې کار سره حکومت غواړي چې د یو ځانګړي کاندید په ګټه د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو له نوماندانو سره جوړجاړي وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم په همدې اړه په یو خپور شوي مطلب کې لیکلي دي چې سیاسي ګوندونو او سیاسي څیرو د انتخاباتو په ځنډ شدید انتقاد کړی دی. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې سیاسي ګوندونو دغه پریکړه د قانون خلاف بللې او ویلي دي چې د ولسمشریزو انتخاباتو درې میاشتنی ځنډ به په هغه صورت کې ومني چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات رامنځته شي. د مطلب لیکوال د ولسمشری د احتمالي نوماند حنیف اتمر له قول لیکلي دي چې په یو وخت کې د څلورو انتخاباتو ترسره کول د کمیسیون له وسه پوره نه دي او دغه چاره به هیواد له جدي بحران سره مخ کړي. په مطلب کې د ښاغلي اتمر له قوله دا هم لیکل شوی چې اوسنی حکومت له جوزا میاشتې وروسته قانوني مشروعیت نه لري او باید ګوښه شي. او دنیا خپلواکي ورسپانې هم په همدې اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې په کابل کې د امریکا سفیر په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخ اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې د امریکا د سفیر جانبس له قوله لیکل شوي چې په انتخاباتو د خلکو د باور د بیرته پیدا کولو په هدف اړتیا ده چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رامنځته شي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې ښاغلي جانبس ټینګار کړی چې باید دا اصلاحات غیر سیاسي وي او په کارپوه مسلکي کسان په انتخاباتي کمیسیونونو کې په دندو وګمارل شي.
ازادي راډیو اورې په کندهار کې د ځینو وژل شوو سرتیرو د کورنۍ غړي وایي د بې وزلۍ له کبله سوال کولو ته مجبور شوي دي. په دغو کورنیو کې د حشمت په نوم د وژل شوي پولیس میرمن هم شامله ده. دا وایي دولت آن د دې د وژل شوي خاوند اکرامي هم نه ده ورکړی او دا مجبور ده چې د خپلو اولادونو د ساتلو لپاره سوال وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ډېرې قرباني ورکوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
دا د څلور ویش کلن حشمت کورنۍ ده. حشمت د ملي پولیسو غړی او څلور میاشتې مخکې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو سره د مخامخ جګړې پر مهال وژل شوی. له هغه څخه میرمن، درې لونې او یو زوی پاتې دي چې اوس د کندهار ښار په درېیمه ناحیه کې په یوه کوچني کرایه خونه کې د کړاوونو ډک ژوند تېروي. د حشمت میرمن بیبي ګل وایي دولت ورته هیڅ پام نه دی کړی، ان تر دې چې د خاوند اکرامیا هم پرانه د ورکړې. بیبي ګل وایي د زیات مجبوریت له امله او سوال کولو تاړه سبه.
از ما خاوند په تابوت کې پروت و، بلکه کراز ما خوبغاری و غم خو غم ول. هغه سړی راملار سو د کمانډان 15000 افغانۍ په دقیقه کې شو ما د خسر په لاس کې ورکړی. هغه ما شم ورکسولغه د شهادت پیسې مورکسمش ولغه پیسې اساس وایي. هغه د وظیفې پیسې اساس په خوده درې میاشتې عسکري کړی و. ویل ولغه تذکره جیلی ول، هغه تذکره چې جیلی و نو تاسو څنګه په پوستا کې پرېښو تا ماشین څنګه په لاس ورکوي تا باور څنګه پکوي چې تذکره جیلی ول.
د بیبي ګل په چیر ممکن سلګونو نور کورنۍ هم په هیواد کې دروان تا تری خالي څخه ځانمن سیوي وي. خو بیبي ګل له وسلوالو طالبانو غواړي چې نور له جګړو لاس واخلي او سوله وکړي.
طالب ته څوک اسکار ته څوک یست دواړه ورونه یستې به کلمې دې به توبه یست ته یستا کلمه جلاده ته بل کم کلمه وای اسکر بل کم کلمه وای کوم پدې کلمې کې پارک لري خوسي دي خو جنگل هغه شې دې مېمورال باسې جنگ ته کوم کلمې واده نه دغه چې مانو دغه صغیرانو دغه سکونډیانو وروي ته وګوري جنگ بالا مکه وي په خپل وطن کې کښېنی د خپل اولادو سره کښېنی.
د کندهار د امنیت کمانډاني چارواکي وایي چې د امن او ثبات لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي او هغه کورنۍ چې د پولیس په لیکو کې خپل غړي له لاس ورکړي ورسره دوامدار مرستې کوي. د امنیت کمانډاني ویان زیاد درانی ازادي راډیو ته وویل د ټولو وجل سو سرتیرو د کورونی سره د یو منظم پلان لمخې مرستې کیږي.
هغه څوک چې شهادت رسیږي هغه ته د شهادت اکرامي پیسې ورکول کیږي او د اکرامي سورست تدفین او د دې پیسې ورکول کیږي، خیر او خیرات ورکول کیږي او بیا د تماشتنی ماش ورکول کیږي. د دې د کورنۍ څخه یو وکیل ټاکل کیږي او هغه وکیل د محکمې د امر په اساس باندې ټاکل کیږي. د دې د خواته ان کیږي او بیا کومندانی تمری په کیږي رسمي او د دې بیا غنور سلسله پر مخ وړي چې مکمل یو سایکل ورته جوړ شوی دی تر څو دی وکول سي د بانک کارت تر سکه او بیا دوی ته میاشتنی معاشات هم حواله سي.
افغانستان چې جګړه له ولس کولونو اوري هر ورځ پکښې د جګړې دواړو غاړو ته مرګ جوړ بلاوري چې تر ډېره کورنۍ به سرپرست پاتې کیږي. کته هم د امریکا په مشرۍ د افغان شخړې د پای ته رسولو په نیت په دې ورستوي کې هڅې پیل شوي خو تر اوسه یې محسوسېدونکي پایلې نه لیدل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زاو دلوایت خبرې کوم لوګر نه د ما پیغام وزیر د زراعت ورسوي د ما دغه وختنه د تیر سدس پلاستیک دی راوړي چې لکه خلطو لکه ټانکار چې خلک لري باغو په مند کې د زمي وبو کې واچي او وړای کار تر واخلي بندونه خو نه راته جوړي خو دغه کار خو دیو کې یو خډبال پلاستیک دی له خارج نه راته راوړي بس ورور مونږ باندې د پیسو خرڅ کی او چې مونږ د زمي وبو کې واچو او وړای باغو باندې ولګو دغه د ما پیغام دا ما خبره به ورسوي نورم په مخه کا.
السلام علیکم زه ټول اوریدونکو د آزادۍ راډیو کار کوونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. زه د ننګرهار ولایت او ننګرهار ولایت نه دا یو شکایت لرم چې دا مایدین دوی دوه ډوله کړي دي. یو مایي هغه نیولی دی چې په بم کې الوتېدی یا په یو شي کې هغې ته امتیاز ورکوي. نور دا مایدین دي چې پالیس دي یا ګزڼ والي دي. دوی مایدینو ته دوی امتیاز نه ورکوي چې چېرته عریضه ولیکي او هغه کتابچه کم یا دوه زره یا درې زره افغانۍ چې د میاشتې فی ټاکلی دی ورشي دفتر ته. نو ورته وایي چې ته خو فرض مایي دي او ته خپل کور کې مایي چې تاله نه درکوي. داسې زه خپله ذاتي څلور ځله پنځه ځله تللی یم او دفتر کې مې دا شکایت هم کړی دی. عریضه مې ورکړی چې زه هم مایوب یم. دوی امتیاز زه هم خدای مایوب کړی یم، هغه هم خدای مایوب کړی دی. الله تعالی دې په دې ملت باندې رحم وکړي. د دې پوښتنه وکړي او ستاسو به د همکاري وزیر ته یې ورسول.
دا او ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیس او بخښي د ازادي راډیو په غږ ستاون کې ماشین کې مو پرې خيو. د افغان بیس مات سوا تل شمیرې لارې هم تل پیغامونه راستوي. کور مودان موږ یې درته لولو. پر با ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز به واوري. له هغه وروسته د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مهروي.
د افغانستان په شمال کې 209 شاین قول اردو وی افغان امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایرانی وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل دي. شاین قول اردو رسنیو ته په استول سوی بیان کې ویل چې امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکني بریدونو د فاریاب د شیرین تګاب او خواجه سبز پوش ولسوالیو ترمنځ سیمو کې کړی دي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي د وژل سوو پولیسو له کورنیو سره لازمې مالي مرستې کېږي. تر دې مخکې په کندهار کې د وژل سوو پولیسو کورنیو شکایت کړی و چې ولایتي چارواکو هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره کړې. په جرمني کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت ټپیان سول چې یو تن خپل موټر د خلکو پر څوډل ور برابر کړ. چارواکي وایي دغه کس نارې وهلې چې بهرنیان ووژنئ. راپورونه وایي حمله کوونکی چې 50 کلن و په څلور موقعیتونو کې هغه خلک په نښه کړي چې بهرنیان ښکارېدل. ځینې ټپي سوي کسان د سوریې او افغانستان وګړي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس د دواړو جرګو رهبران د سرحدي امن په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره سپینې ماڼۍ ته وربلل دي. دا په داسې حال کې ده چې د بودیجې پر سر درېدلی حالت د امریکا د حکومت د ځینو برخو د چارو د ځنډ سبب سوی دی. چارواکو پرون وویل چې د کورنۍ امنیت وزارت به نن د کانګرس اتو رهبرانو ته د سرحدي امنیت په اړه معلومات وړاندې کړي. او په ترکمنستان کې هغه نوی قانون نافذ شو چې پر اساس یې د الکولي مشروباتو خرڅلاو محدود کیږي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني. زاود النافی هماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت تر میاشتنی راپور څېړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.